ناسته لا مونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام په بخښنه سره په افغانستان کې د ماخستان نه بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ آسیا په سرمشري زکی ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغزستان په چوپاناتا خارګوټي کې د دې سرمشریزي پر مهال کړې. د ټینګار کړې چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلي میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د اروپایي شورا مشر په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې اروپایي ټولنه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن اودیشا ایالت ته تللی و، چېرته چې د جمعې شپې ناوخته د ریلونو په ټکل کې څه کم 300 کسان وژل شوي دي او څه باندې 900 تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د اودیشا ایالت په بالاسوري سیمه کې شوې ده. نریندرا مودی د دې سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو شمېر ټپیانو سره هم خبرې کړې دي.
सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है. هر پرکار کی جان
حکومت لپاره ډیر جدید ده. د دغه پیښې په اړه باندې د شفاف چړنو امر صادر شوی او هر څوک چې مقصر وي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې حکومت د پیښې لټپیانو سره مرسته کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د یوې 15 کلنې دورې لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړه. 9 کلن اردوغان وویل چې د حکومت له موجودیت او خپلواکۍ به ساتنه کوي. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل دا خوښي بیا تجربه کوو چې د خپل نجیب ملت او هیواد لپاره د 15 کلونو لپاره خدمت وکړو. هیله من یم چې دا انتخابات زموږ د ملت پر مخ نوې دروازې پرانیزي. رجب طیب اردوغان د ترکیې د ولسمشري ټاکنو په دویم دور کې چې تیره یکشنبه ترسره شول خپل سیال کمال قلیچداروغلو ته ماته ورکړه. د رجب طیب اردوغان د ولسمشري د درېمې دورې په پیل سره د ترکیې د په واک کې د هغه درېمه لسیزه هم پیل شوه. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ادعا کړې چې طالبان ورته ویلي ټي ټي پي او وسلوال طالبان د تحریک طالبانو به د افغانستان او پاکستان له پولو هاخوا کوي او نورو سیمو ته به بیایي.
میں انہوں نے کوئی 2 مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور.
ہوئی مختشاو خوا دوی مشتی مخ کی ویلی او چے مغبا دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈل سرا دل ریکو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په هند کې د مرګونی پیښې له امله د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 300 ته رسېدلی، 900 نور هم ټپیان دي. دا پیښه د ریلونو د ټکر له امله شوې وه.
ترین کو کوئی جھٹکا آیا، ایک بیگ لگا، ہم لوگوں محسوس ہوئے کوئی ٹکر ہوا، پورے پسنجر اوپر سے نیچے گرنے لگے.
د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د 251 تلین په مناسبت هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د طالبانو حکومت ورته ویلي چې د پاکستانی طالبانو وسلوال یا ټي ټي پی به د پاکستان له پولې نورو سیمو ته بیایي. هغه دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څنګه سره په یو مرکه کې کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راضي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان د دریس تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. زموږ همکارې لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړې.
پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي طالبان حکومت ورته ویلي چې د پاکستان طالبان وسلوال بعد پاکستان لپل نور سیمو طبيعي هغه دا ادا د امریکا غږ د اردو څنګه سره په یو مرکه کې کړي او زیاته کړي ده.
ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور
ہوئی مکت شاوخوا دوی میشتی مخ کی ویلی او چې مګ به دوی یعنی ٹی ٹی پی ڈل ل سره د لری کو اوس خو غوی د پاکستان په پوله باندې دی هغوی به لرې کېږي چې بیا یې دلته لاسرسی کم شي. افغان حکومت باندې خو موږ تور نشو لګولی، مګر دا ضرور ویلی شو چې دا یوه کمزوري ده.
مرده زام تو شاید نه ٹھہرا سکے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر په دې مرکه کې زیاته کړې چې ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه راځي او په پاکستان کې ناامني جوړوي. د هغه دا خبره او د پاکستان دا دریځ تل د طالبانو چارواکو رد کړی دی. د ښاغلي ثناءالله د خبرو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه مشخص دې مسلې ته کوم غبرګون ونه ښود، بلکې د خپل حکومت دریځ بیان کړ.
موږ د پاکستاني اکثر وخت وخت لیدنې کتنې لرو او موږ دا ویل دي چې افغانستان خاور دي چا په ضد نه استعمالي کې موږ اجازه نه ورکو چې افغانستان خاور څوک پاکستان په ضد یا کوم بل هیواد په ضد استعمال کړي. د دې لپاره ټول هغه اړین ګامونه اخلو چې لازم.
پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان باید د سولې او د جګړې پای ته رسولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه دوه ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب کړی، خو دا خبرداری نه دی کامیاب شوی. وخت په وخت اوربندي نه شوي، خو بیرته لمنځه تللی.
په همدې مسله باندې به د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره خبرې وکړو. اندر صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د پاکستان د کورونی چارو وزیر په کوم اساس دا خبره کوي؟ فکر کوي چې واقعا طالبانو دا ژمن ورته کړی، بیا ټي ټي پی چیرته بیایي دوی؟
پاکستان چې په د جوړک څخه د افغانستان سره خپل دښمنی کوي، بیا په 1500 کلونو کې کله چې په افغانستان کې جګړې دوی د افغانستان له جګړې څخه ډېرې ګټې پورته کړي او د جګړې لپاره د سون توکي آماده کړي دي او تل هر حکومت ته مخالفین روزلی. دلته پاکستان د پنړی کې توریزم په مور د مور په نوم یادیږي او دوی کوشش کوي چې د افغانستان له وضعیت نه خپل اقتصاد ډېر کړي. اوس چې پاکستان کې سیاسي او اقتصادي او امنیتي وضعیت ډېر زیات کړکېچن ده او دوی هر ورځ هلته موږ وینو چې په ډېرو ستونزو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو له غبرګون سره مخامخ دي. نو دوی یو ځل بیا غواړي چې له نړۍ څخه د افغانستان په سر کمیشن واخلي او دغه ډله ټي ټي پي یعنی د پاکستان طالبان یا تحریک اسلامي طالبان چې په خپله د پاکستان فوج او استخباراتو ایسای جوړه کړې ده، نن دوی ته غبرګونه کوي، دوی ته بلا شوې ده، غواړي چې د خپل بام واورې د افغانستان خواته راشي او د افغانستان اسلامي امارت هم که چیرې دوی واقعا دغسې وعده یې دوی ته ورکړي، نو بیا خو هغه اعلامیې چې نړیوال او د سیمې وعده ته ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هېچا په ضد نه استعمالېږي، دا خو نو په ټکر کې دي، ځکه چې دا تاریخ د اسلامي د پاکستان د طالبانو غواړي بلې سیمې ته.
خپله د رانا ثناءالله دغه خبره څومره معتبره ده؟ څومره به د پاکستان پوځ په ده باندې اعتبار کوي دغسې څرګندونې چې کوي چې د طالبانو د حکومت ضد و نقیض دریځونه دلته پکې ښکاره کیږي؟
زه باور نه لرم چې د طالبانو حکومت به داسې وعده دوی ته ورکړي. دا د دوی هغه خام او استخباراتي سیاست ده چې اوس یې په نړۍ کې د خپلو بادارانو هغه باور هم د لاس ورکړی ده. دوی هر یو خواته منډې کوي، کله له چین سره، کله له امریکا سره، کله روس سره غواړي دوستي وکړي، خو د روسه د دې نه دونس کوله چې د افغانستان له وضعیت نه کومه ځانګړې ګټه پورته کړي. خو موږ هلته ډېر افغان مهاجر لرو، دوی د افغانان له خو ګوتې نه نیسي. دغه ډله نړۍ ته یو داسې کوي چې دا د افغانستان یا د افغانانو لور جوړ شوی. افغانستان تاسو وینئ چې دوی همیشه په نړیوالو سیجو کې د تروریزم مرکز او د افغانستان اسلامي عمل په دې توره نه وي چې ټي ټي پي د پاکستان ته یا د پاکستان طالبانو ته همکاري کوي. دا ټول یو هغه سناریو ده چې دوی دا خپله جوړه کړې وه د پښتنو د دواړو غاړو د پښتنو د ځپلو لپاره. موږ ولیدل چې څومره په وزیرستان کې، په سوات کې، په نورو د کوزی پښتونخوا په پښتنو باندې همدې ټي ټي پي څومره ظلمونه وکړل. پاکستان هر څه کنټرولولی شي. د پاکستان استخبارات دومره قوي دي چې په پاکستان کې هر پیخه کیږي هغوی دا د کنټرول اندر وستي. دا اوس اړدوله هم د نړۍ نه د پیسو اخیستل لپاره جوړ کړل. نو زه باور نه لرم چې د پاکستان فوج به د خپل دغه وزیر په خبره دومره لوی اعتبار وکړي، ځکه چې فوج خپله دا ډلې جوړ کړې دي او فوج خپله کوي سي د هغه ځینو کانالونو سره چې ترستان سره لري اړیکې ولري.
محمد خان اندړ وو د امنیتي چارو شنونکی چې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر رانا ثناولا د وروستي سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه هم ولرو، خو اوس به ورشو هند ته. هلته د جمعې په ماښام باندې ریل ګاډي سره ټکر شوې دي او پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن اودیشا ایالت ته تللي او هلته چې شاوخوا درې ریلونه سره ټکر شوې دي، او د وروستیو راپورونو له مخې تر 300 کسان پکې مړه او تر 900 نور زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. احمد شیبر په دې ارتباط باندې یو ریپورټ چمتو کړی دی.
دا د هند د اوډیشا ایالت بالا سور سیمه دلته درې ریلونه تیر ماښام ټکر شو. په دې ریلونو کې دوه مسافر ولکو او یو هم د وارونو ریل وو چې له امله یې د راپورونو له مخې تر 270 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 900 ډېر ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا په تیرو څو لسیزو کې په هند کې د ریلونو تر ټولو پټ ټکر دی. که څه هم په هند کې په وروستیو کلونو کې په ریلونو باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، خو بیا هم دا پیښه رامنځته شوې ده. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو له ژغورونکو سره مرسته وکړه، له امبولانسونو سره یې مرسته وکړه، او ډېره زیاته وینه یې د چارواکو په وینا ورکړله چې خلک وژغورل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سیمې ته تللی دی، له ټپیانو سره یې کتلي دي او د سیمې حال یې اخیستی دی. د دې پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، خو لومړني معلومات دا دي چې یو ریل له کرښې اوښتی دی او بیا یې له بل سره لګېدلی دی، او په دې ترڅ کې بارونکی ریل راغلی دی. هغه هم له دې سره ټکر کړی دی چې دا پیښه درانه شوې ده، او د درې اورګاډو د ټکر له امله دا درانه تلفات اوښتي.
د ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر طالبانو سره د اوبو د حقابې په تړاو د وروستیو ناندریو حل لاره حقوقي او سیاسي خبرې ګڼي، د طالبانو حکومت بیا هم له ایران غواړي چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، خو باید ایران تشویشونه هم رفع شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم ایران او د طالبانو حکومت دواړه د اوبو پر سر د وروستیو ناندریو حل خبرې اترې ګڼي، خو طالبان بیا له ایران غوښتنه لري چې د افغانستان شرایط درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی هم د مثمرو خبرو غوښتونکي دي، او په خبره باید د ایران تشویشونه هم رفع شي.
موږ هم د دې طرفدار چې ایران او افغانستان ترمنځ کومه د اوبو په سر خبرې سوي دي، دا مثمرې وي او
یو دوامدار شکل باندې دوام او سکنات رامنځته شي. کوم تشویشونه په ایران کې وي هغه باید رفع شي او په افغانستان کې کومه ستونزه د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د راسته دا باید هغوی هغه اړخ ته درک کړي. نو د دې خاطر خبرو تفاهم ته ضرورت ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د 1950 کال د هوکړې پر بنسټ د ایران د اوبو حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان او سیمه کې وچکالي تیره شوې او د اوبو سطح ټیټه شوې او د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونو له وچکالۍ کړېږي او کافي اوبه نشته دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان به د تېرې جمعې په ورځ د ایران له ساده او سیمه دولتي اژانس سره په یوې مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست کاظمي قومي له ځینو طالب چارواکو سره د ایران د قابه پاړه خبرې کړي. هغه ویلي ایران د دې مسلې حل د سیاسي او حقوقي چینلونو له لارې غواړي. تیر میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست کاظمي قومي سره لیدلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل هغه مهال په خپل ټویټر لیکلی و چې دواړو خواوو د اوبو پر سر د وروستیو او تعهلات پاړه خبرې کړي دي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په خوایم سړکونه کندو کپر او تنګ خو د باران او سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویېږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي وو تر اخر سر پورې چې درې پوشال وایي او درې کلم دی نو درې ولسوالۍ کې په دې کې واقع دي او په دې دره کې اولین ترین ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په یو 100 متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیږه غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي. خلک
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې شپږ موټر له سړک او غر ښویېدلي او په کې لسګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال:
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی هلته د سړک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اوه نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سړک له وجې چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیانو پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې 15 شپږ پکې شهیدانو. دغه پیښې لا زیاتېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
نن د 2023 کال د جون په دریمه او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر سره هند او لامو سیند نیولې، بیا د بهر هند پورې غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږېدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسېدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلي او لسلګونه کلونو راهیسي پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پرمخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا دراتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو عزت شتمنۍ او تاریخ لوټ کړی او خراب کړی، بلکې د یوه نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د ځواکونو راپورته کړی وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او ویې نه شوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1941 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1941 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دی نسو موندلی.
احمد شاه بابا سره له هغه چې د ایران ډېرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډېر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډېرو لویو اصلاحاتو، د ډېرو لویو اقتصادي پروګرامونو، د ډېرو لویو فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړې زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر 3 د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورو ته وسپارل سو چې پر مزار یې یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
وخت شپې 9:30 ورزو لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو دوی ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان له پولې به د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال لرې کوي او نورو سیمو ته به انتقالوي. رانا سناولا دغه ادعا د امریکا غږ د اردو څانګې وی او اردو سره په یوه مرکه کې کړې ده، خو طالبانو بیا رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د بل هیڅ چا پر ضد د کارولو لپاره کومې ډلې یا چا ته اجازه نه ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ترکیې د جمهور رئیس په توګه باندې لوړه وکړله. ښاغلي اردوان په پارلمان کې د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې هیله من دی د ترکیې انتخابات د دغه هیواد د ملت او خلکو لپاره د هیلې یو نوی باب پرانیزي. په هند کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغې سیمې څخه لیدنه وکړه چې د اورګاډو د ټکر خونړۍ پیښه پکې شوې ده. په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه وشوه لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او شاوخوا 1000 کسان نور ټپیان دي. نریندرا مودی وویل دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی او که څوک مجرم وپیژندل شي تر ټولو سخته سزا به ورکړل شي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینالی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادنشانه. به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
د یوې کونډې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې ډیری میرمنې کونډې شوي او ماشومان د پلار له سیوري څخه بې برخې دي. دا میرمنې وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالي ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي وایي د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره یې د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بېلابېلو ځایونو کې کار کوو او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوي دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادنشانه. به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې. د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې. اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کلنه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي. د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته دو ساعت رو پا برز رو آمیده.
د طالبانو له دوه مزلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله، بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول، د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نوسته چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی، چې گدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي دي، دو ځوانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی، نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې، د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې بسترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی، اوس تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه مړی الاله روزي نه شي پیدا کولی. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبایلو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي، ته په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لارې نه خپل هغه پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیا چې موږ کومک کو، موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته، د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنې شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې، حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري، خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي:
دلته د منګه د چمدید څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده، نو وای کونډه راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکړي، زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لوز خو په دې کمی پیسې به در کوم، یا را چې هر څومره کمی پیسې راکړي، 200 راکړي، 300 راکړي، 400 راکړي، زه له صبر زم تر بیګه پرې بدلته پاکاري کوم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکړه. نو د چا زړه ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خراب و، نو یوه داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بې وسه و، یو بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي: موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو، ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځ وزه وګیم، د ما ماشومان وږدي دي، بیا وایي لاړ سو نیمه شپه د کورو دروازې وټکه وکه چا چای راکړه، رحم یې وکړ، وچه ډوډۍ راکړه، مقصد پیاز هر شی چې ورسره خورو، او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه، بس مهم داسې وږي پاتې وي. ډېرې کونډې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسې خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دو کسانو وضع هم ښه نه ده، او ډېر د خلکو وضعیت فعلا خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیسته واګمه سادات وایي: که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي، او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې
یو کورنۍ سره رقم خپل ژوند مخکې ته بيسي. دوی توان د دین نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم یې د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاستې میاستې وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکړي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کوي، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هلمندتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطۍ کولی چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دینی برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقې کې اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاس نیوي کوي تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ور کوي خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مخیره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بې وزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایل کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دي وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي.
مېرمنې
من نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت میرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو میرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې که فکر پرې وکړو د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کیږي، هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته. او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او میرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کېږي، یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولغ دغه دې نن دې ته د زمینه مساعده ده که دې داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکتران وي، ډاکتران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي، معلمین به تللی، که مامورین وي، مامورین به تللی، که کارګرې وي، کارګرې به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کېږي. تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندۍ پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قید وو، فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دوی ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې. نوری هیچ نو ده در روزمره که دی تا کم کار کم خیاطی یا کم پاکاری و شه و ور برابر شی مخیط با اولار شی که نبی چارگانه با یو او رز دوده لیری و لس رز بوگی پراتیم که یو جای تا تی کرایت سرقم کند بل ضرورت ورت پیدا کی دغو پیسی دی کم کار دی فقط دوم را به دورز اوز کار کاز ده ما تصور بانده چی دی فقط یوان مره و چه دوده پیدا کن شخصی کارو نو کن چه مثلا تا کم پوره نیوار وره ما کما تکه وره وره یو چمتی جور کردی نور خوزد دی بیچارگان هیت لاره نلیری طول لاره تو دی تره لیری
دیر زیاد منه نه تازو زوندی و سلامت وزی پا دی لچه او راز دی طول افغان میرمنو پا تیره بیادی کندو خزو ستونزی حل سی
انشالله.
درنو دوستانو د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
یتیمان کنده فریادی جزوانان شیواد قتل دا وطن بسو آبادی جنگ خدای پو خاطر بسکی چمن بیا سو بیا کری جنگ خدای پر خاطر بس کری یتیمان کنده پریاتی چیزوانان سیوا دکتا دا وطن بسو دا باکری جنگ خدای پر خاطر بس کری جنگ خدا
نظر پا خاطر بس کرے خپل میلا برباد کری کل غلام بد پردو سوچ خپل میلا برباد کری جنگ خدای پا خاطر بس کری یتیمان کنڈے فریاد کری چیزوانان سی بات